السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 لسم کال د ستمبر د میاشتې دریمه نیټه ده. ملیحا میرزاده او عبدالحی کاکړ درته د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې هرکلی وایو. په خبرونه کې له افغانستان سره د سیمه ایزو همکارو غونډې د حال ترڅنګ یو شمېر کورني سیمه ایز او نړیوال رپورټونه لرو. پاول خبرونه له عبدالحی کاکړ نه اورو.
د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاریو شپږم کانفرنس نن په کابل کې پیل شو. له باجوړه د قومي اسمبلی غړی وای ډېر ژر به باجوړ ایجنسي انتظام د وفاق پر ځای خیبر پښتونخوا ته وسپارل سي. ټاکل شوې ده سبا به په امریکا کې سعودي پاچا سلمان د ولسمشر باراک اوباما میلمه وي. او سم د خبرونو تفصیل د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاریو شپږم کانفرنس چې نن په کابل کې پیل شو پکې د سیمه په کچه د انرژي ترانزیت سوداګرۍ او سرمایه‌کاری په اړه خبرې کیږي. دغه کانفرنس د پیل پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وویل افغان دولت به د بهرنۍ پنګون لپاره لازمي موقع برابر کړي. افغانستان از ریډي ان اوپن فور کوآپریشن د افغانستان له ټولو سیمه ایزو هیوادونو سره په هره برخه کې همکاري ته تیار دی که هغه په دوه اړخیزه درې اړخیزه یا ګڼ اړخیزه کچه وي. په دې کې د مزدورانو تبادله توانایي بنیادي ډانچه او دغسې نورې برخې شامل دي. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به سبا له په کانفرنس کې ګډون کوي. په کانفرنس کې د دیرش مرستندوی هیوادونو د 24 سیمه ایزو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. له باجوړ د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وایي ډېر ژر به باجوړ ایجنسي انتظام له وفاق څخه خیبر پښتونخوا ته وسپارل سي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل د باجوړ له خیبر پښتونخوا سره ګډول به یو آزمایشي عمل وي.
کمیټه چې روانه ده پرایم منسټر له طرف نه په سیفرون کې نو باجوړ ایز ا ټیسټ کیس په دغه سره دا خبره وتله چې دا دوړای مې نه ګان په دې باندې رضا شي. نو هغه الحمدلله زمونږ حاجی بسم الله خان صاحب او سېنېټر صاحب هغه هم زمونږ سره په دې کې یو شو او مونږ په دې باندې خبره وکړه چې دا باجوړ ایجنسی دی د پاټا سره شامل شي یعنی پروینشل ایڈمنسٹر ٹرائبل ایریا کې.
شهاب الدین خان ول که د ازمایش کامیاب سو نو شای مومند خیبر ایجنسی په ګډون نوري قبایلی سیمه خیبر پښتونخوا ته حواله کړل سي. تریک انصاف خیبر پښتونخوا خپل شپږ پنځوس غړو ته په بلدیتي انتخاباتو کې د ګوند د نظم ضبط خلاف ورزي په تور تنبهي نوټسونه ورکړي دي. بیګا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشر کې غونډه وسه. له هغه وروسته د تریک انصاف صوبایي ارګنایزر فضل محمد خان خبري غونډه وکړه او بیا له مشال لوډو سر په خبري کول چې سېنېټر اعظم سواتی او صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل ته هم نوټسونه ورکړل شوي دي.
چې کوم خلک د پی ٹی آئی ممبرز وو یا پر ریزرو یا پر الیکټډ وو او وی د پی ٹی آئی ټیکټ هولډر خلاف خپل ووټ استعمال کړی دی او یا ابسنت شوی دی هغه ټول لمونږ نوټیسز ورکاو او هغه مونږ لا خپل صفائی راکړي او کو ګیلټي نو هغه سره باندې قصلوږي چې کوم د دې نورو سره
چاته چې نوټیسونه ورکړل شوی دی هغه درز لا هم مخې ته نه دی راغلی. د یورپ لپاره د امریکا د پوځي ځواکونو قومندان جنرال فلیپ بریدلی وسلوال طالبان د داعش په نسبت د افغانستان لپاره یو اهم خطر بللی دی. شاغلی بریدلی چې نن یې په کابل کې وی خبري غونډې ته وینا کوله وویل په تیرو دوه میاشتو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په حملو د سړک غاړې بمی چاودنو کې کمی راغلی دی خو زیاته کړه چې دغه حملې تر مخکینو یو هغو خطرناکې او زورورې وې. فلیپ بریدلی پر پاکستان هم غږ وکړ چې د وسلوالو طالبانو په ځپلو کې خپلې هڅې نورې هم زیاتې کړي. افغان ولسمشر وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن پر ډیره کمه موده کې ډیرو مهمو مسلو ته رسیدلی دی. ولسمشر ماڼۍ ځخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل شوي چې اشرف غنی نن د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن له غړو سره د لیدنو پر مهال د دغه کمیشن د کارونو په اړه خبرې کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې ولسمشر غنی د دغه کمیشن کارونه تر څېړنې لاندې نیولي او د دغه کمیشن د کار د غزیدو په اړه لازم نظریات وړاندې کړي دي. ټاکل شوې ده چې سبا به په امریکا کې سعودي پاچا سلمان د ولسمشر باراک اوباما میلمه وي. د سعودي عرب د پاچا دا سفر څو ورځې مخکې تر دې ترسره کیږي چې د امریکا کانګرس له ایران سره د سوي تړون لپاره رای ورکوي. د امریکا ولسمشر د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز ویلي پوهیږي چې سعودي عرب له ایران سره پر سوي تړون اندېښنه لري چې په دې ډول به تهران له بندیزونو وروسته خپل اقتصاد پر پښو ودروي. امریکا په دې باور دی چې د بندیزونو لرې کېدو سره به نږدې سل اربع ډالر د ایران لاس ته ورسی چې د خپل ځپل سوی اقتصاد د ودی لپاره به کار ځنی واخلي. خو په ورته وخت کې واشنگتن دا ویره هم څرګند کړي چې تهران له دې پیسو د ناوړه فعالیتونو لپاره ګټه پورته کولای شي. د عربستان په ګډون د خلیج عرب هیوادونه ایران تورنوي چې فرقیزه شخړو ته د سیمه په هیوادو کې لکه په یمن، شام او عراق کې لمن وهي. چین په نړیواله دومه جګړه کې د جاپان د ماتې کلیزې د پیکینګ په تیانمین چوکي په شاندارو مراسمو ولمانځله. په دې مراسمو کې چینایي چارواکي د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له یو شمېر بهرنیو مشرانو سره څنګ په څنګ ولاړو. د چین ولسمشر شي چینپینګ وویل چین کله هم د پراختیا غوښتنې هڅه نه کوي. ولسمشر شي چینپینګ همداراز اعلان وکړ چې د چین د وسلوال پوځ په شمیر کې به درې لکه کمی راسي، خو نوموړي دا خبره ونه کړه په څومره موده کې به دا کار کوي. د چین په د نړۍ د بل هر هیواد تر پوځیانو لوی شمیره لري. د دغه هیواد پوځیان درویشت لکه دي. چین همداراز د امریکا له څخه وروسته تر بل هر هیواد لوی پوځي بجټ هم لري. ورسته خبر ده د ملګرو ملتونو د ماشومان سازمان وای په منځنی ختیځ کې د شخړې لواج یو کروڑ او ډیر شلکه ماشومان د تعلیم له حق محروم دي. د یونیسف نن خبر سوې ریپورت وای په دغه شمیرو کې 40% د شام، عراق، یمن، لیبیا او سودان هغه ماشومان دي چې سکول ته د تلو عمر نه لري. ریپورت زیاتوي په داسې حال کې چې شخړه نور هم په پراخېدو ده. نو شای په راتلونکو میاشتو کې له سکول د وتونکو ماشومان شمیر 50% زیات سي. یونیسف وای په شام، یمن او لیبیا کې نظر داسې سکولونه سات چې د استعمال قابل نه دي. خبرونه پاتې ورسېدل او سم سراج زیر د موسم له حال او کرنسي قیمتونو سره.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسي بازار نه غستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.85 روپۍ او په 1.95 روپۍ. یو یورو په 1.10 روپۍ او په 1.15 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.45 روپۍ او په 23.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.10 روپۍ او په 23.95 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ او په 1.30 روپۍ. او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 30، بنو کې 30 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حال مو له سیرت زهیره واوریدو. په خبرونه کې به واوري نن په کابل کې افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو یا ریکا نومي کانفرنس پرانستل شو. د غونډې د اهمیت په اړه یو کارپوهای
دا چې دې ملاقاتونو سره یا دې سفر سره به دا مسلې ټولې حل شي. خو دا چې یو موقع ده چې کم اوس دا وخت کې اړیکو کې مشکلات راغلي دي، هغې ته توجه شي.
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو نه منتخب شوي غړي وایي په ازمیختي بنیادونو به د باجوړ ایجنسۍ انتظام د وفاق پر ځای خیبر پختونخوا ته سپارل کیږي. کارپوهان سوای
وسم کا پریزیڈنٹ یو سائن اوکو ودا فاٹا ون سٹیٹس بدل شی صوبائی اسمبلی کے اگو دنو نمائندگی اوم ملاوی دی شی ودا سی اصول مدا خو بڑے خ قدم پرتے شی زکہ جدا یو سٹارٹ تے جی.
پا پاکستان کے تاجرانو دا حکومت لخوا دا ویت ہولڈنگ ٹیکس لگاولو خلاف پر احتجاجی مظاہرو لاس پورے کڑے دے.
لازم خپل فیصله ده چې چا تاریخ باندې بینک ٹرانزیکشن ټول پاکستان کې بند وي. بینک سره یو پیسہ ٹرانزیکشن باندې کی اور 9 تاریخ باندې پورا پاکستان کے شٹر ڈاؤن دے 0.6 ویت ہولڈنگ ٹیکس خلاف.
لکور میں دو دیش کا لوڑان دے بیکورشی متاثرہ کورنے خپلو کورونو تا واپس لگل شوی دی. یو تنوائی
مخبل وطن دی دی نمک کی مو پیدا وانال تا شوی یو مخبل وریشان دا شوی دی دا گو خالکو سرائی مو پلور نکنا مڑے جام دے خیبا دی آر حسین سر شریک دی نمو دیر زیاد خوشحالی پر اطلالی بنی.
لامشال ریڈیو سرو سے تاس مشال ریډیو ته وګیې. نن په کابل کې د ریکا یا افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو دوه ورځنی کانفرنس شروع شوې دی. ټاکل شوې چې په دې کانفرنس کې د ترانزیت سوداګرۍ، قدرتي وسیلو ترڅنګ د ټاپي او د غشان په نورو مهمو پروژو هم د دغه کانفرنس ګډونوالو سره خبرې وشي. قاسم سولمل له تفصیل سره.
د نږدې او یا هیوادونو او سازمانونو استازو د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د ریکا شپږ یا له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ د شپږمې ناستې په پرانیز غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی غونډې ته د وینا پر مهال ریکا شپږ د سیمې د اتصال او له شته اقتصادي او سوداګریزو سرچینو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یو ښه فرصت وباله. ښاغلي کرزی زیاته کړه چې که د سیمې هیوادونو ټول له ګډو ګټو څخه ملاتړ وکړي نو ګټه به یې ټولې سیمې ته ورسیږي. افغانستان د سیمې له هیوادونو سره په بیلابیلو برخو کې همکارۍ ته تیار دی که په دوه اړخیزه، درې اړخیزه او یا هم څو اړخیزه ساتوي، او دغه راز په بیلابیلو برخو لکه سوداګرۍ، انرژۍ، بنسټیزو برخو او داسې نور. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دغه راز وویل چې مرکزي او جنوبي اسیا به تر راتلونکو لسو کلونو پورې ښه اقتصادي فرصتونه ولري، خو په وینا یې شته سیاسي حساسیتونه له دغو فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې مخه نیولې ده. په همدې حال کې د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د ریکا پرانیز غونډې ته وویل چې د افغانستان او سیمې راتلونکی په سوداګرۍ، ترانزیت، انرژۍ او له طبیعي زیرمو څخه په ګټې اخیستنې پورې اړه لري. ده زیاته کړه چې ټوله سیمه باید د ګډو فرصتونو څخه د استفادې او دغه راز د هغو خنډونو د لرې کولو لپاره خپلو کې همکاري وکړي چې ګټه او زیان یې ټولو ته رسیږي. د ریکا شپږ په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په محوریت په سیمه کې د انرژۍ، ترانزیت، سوداګرۍ او پانګې اچونې د ودې په اړه خبرې کېږي. د اورګاډي پټلۍ، د چابهار بندر، د لاجوردو لاره او د کاسازر او ټپي هغه پروژې دي چې د سیمې په سطحه یې د عملي کېدو لپاره د ریکا په روانه غونډه کې ورباندې خبرې کېږي. په همدې حال کې له پانګونې څخه د ملاتړ د ادارې یا آیسا مشر قربان حقجو خبریالان ته وویل چې ریکا شپږ به په افغانستان کې د پانګې جلبولو لپاره ښه فرصت برابر کړي او دا کار به د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره هم ګټور تمام سي.
سرمایه‌گذاری باعث میشه که تجارت هم رشد بکنه.
دیوی پنګاچونی د دې لامل ګرځي چې سوداګری او ترانزیت وده وکړي. په عین وخت کې یو ډول اقتصادي وابستګي رامنځته کوي چې په خپل سیاسي وابستګي او نیک نیت زمينه برابروي او په دې سره د بل په چارو کې د مداخلو مخه نیسي. ښاغلی حقجو ویل د ریکا سرژنۍ غونډه له دې اړخه هم مهمه ده چې پکې د ترانزیت، سوداګریزو او د انرژۍ په برخو کې د پروژو پر عملي میکانیزمونو هم خبرې کېږي. د ریکا شپږ ناسته دوه ورځې دوام کوي چې په دوهمه ورځ به یې نتیجې او لاسته راوړنې د افغان چارواکو لخوا اعلان سي.
داو قاسم سولمل سباله د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته سفرون ټاکل شوی دی چې په کابل کې د ریکا یا افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو په کانفرنس کې ګډون وکړي. دا چې د غونډې اهمیت څه دی ریاض مساحل نور تفصیل وړاندې کوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر سرچینو وینا وا چې د کمی سلامتی او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز به د افغانستان د اقتصاد په اړه کابل کې کیدونکو دوه ورځنۍ غونډه کې د پاکستان نمائندګي کوي. د سرچینې په خبره سرتاج عزیز به د جمعې په ورځ کابل ته ځي او هلته وا کانفرنس کې د ګډون نصر بیره د افغانستان عالی رتبه چارواکو سره هم ویني. د سرتاج عزیز د کابل د دورې د اهمیت په اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان د چارو کارپو او پیښور کې میشت خبریال رحیم الله یوسف زین ته پوښتنه سکون دوی
ملاقاتونه ډیر کیږي نو پاره کې څه خبره وی زړې خبره نوې خبره ګلې شي کوي زغې ذکر کیږي نو دا نه ده چې دې ملاقاتونه سره یا دې سفر سره بحث نه مسلې ټول حل شي خدای دې یو موقع را چې کم اوس دا وخت کې اړیکو کې مشکلات راغلي دي زغې ته توجه شي او زغې حل کول لپاره څنګه ستامونه پورته کړی شي.
همدار ازمو افغانستان کې د کیدونکو اقتصادي مرستو د کانفرنس د ضرورت او اهمیت پاړه د سیمه زو چارو د یو بل کارپو او خبريال حسن خان نه تاسو کو نو د دوینا وا
تاسو د پته چې په افغانستان کې بیا په سکیورټي کانفرنس کې د یا په امن باندې کې دوم ته خبرې ویو دغه شانتي کانفرنس چې کوم دی د سره د افغانانو حوصله هم اوچت شي د غوي چې کوم سنس اف ډیپریویشن چوته وي چې هغه هم د غوي لګي درس چې او دل کې خلک دغه په اقتصادي جون کې هم انټرست اخلي نو زه غواړم دا چې دا یو ډیر اهم موقعه چې په هغه کې به هندوم ناسي، پاکستان هم ناسي، افغانستان هم ناسي، امریکا هم ناسي، روس هم ناسي، چین هم ناسي نو دا نه چې صرف دی په اکونومي خبرې کیږي سره سره چې دا وخت کې کوم مسائل دي د ټولو ملکونو په هغه به ملته خبرې کیږي او دا یو ډیر ائیډیل فورم دی په دې ائیډیل مقابل
د یادونه دا چې د ریجنل اکونومیک کوآپریشن کانفرنس ان افغانستان یا د افغانستان د اقتصاد پاړه د سیمه ایزو مرستو کانفرنس پیل په کال 2015 کې کابل کې شوی وو او د غلړ کې نوی ډیلی، اسلام آباد، استنبول او دوشنبه کې هم غونډه شوې دي او کېدونکو غونډه د دغه سلسله شپږمه غونډه ده. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
حکمران ګوند پاکستان مسلم لیگ نون وایي چې د قبایلي سیمو د ولس ترقۍ او خوشحالۍ لپاره به پازمیختي بنیادونو د باجوړ ایجنسۍ انتظام د وفاق پر ځای خیبر پختونخوا ته سپارل کیږي. بلخوا کارپوهان وایي چې د صدر ممنون حسین په یو لاسلیک د فاټا آئینی حیثیت بدلې دی شي. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قامی اسمبلی غړی شابودین مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په شمول د قبایلی سیمو نه منتخب ټول د پارلمان غړو دا غوښتنه کوله چې د فاټا آئینی حیثیت دی بدل کړي شي، او دغه لړ کې د سلا مشورې وروسته دوی په دې متفق شول چې په ازمیختي بنیادونو به باجوړ ایجنسۍ د وفاق د انتظام پر ځای خیبر پختونخوا انتظام کړي راولي. د نوموړي وینا وه چې د باجوړ ایجنسۍ نه وروسته مومن، خیبر او دغه شان د نورو ایجنسو به هم قانوني حیثیت ډیر زر بدل کړی شي.
حکومت د طرفه دا تجاویز و چې کوم ایف آر جی هغه کې موږ انیشیټیو والو خو موږ دا ورته وی چې یو ایجنسی نه دی یو یونټ نه تاسو والی او دغه لپاره باجوړ ډیر زیات سوټیبل دی. نو په دغه باندې بیا هغه باجوړ ځان لکو کوم کمیټي چې روانه ده پرایم منسټر طرف نه په سیفرون کې، نو باجوړ ایز ا ټیسټ کیس په دغه سره دا خبره وتړله چې دا دواړه ایم ان ای ګان په دې باندې رضا شي. نو هغه الحمدلله زمونږ حاجی بسم الله خان صاحب او سینیټر صاحب هغه زمونږ سره په دې کې یو شو او موږ په دې باندې خبره وکړه چې دا باجوړ ایجنسی دی د پاټا سره شامل سیټي اند پروینشل ایڈمنسٹر ٹرائبل ایریا کې.
ته یادونه ده چې د قبایلی سیمو اولس او منتخب غړو وخت په وخت د حکومت غوښتنه کوله چې یا خو دې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي، یا دې ورلا د ځان له صوبې درجه ور کړي شي، او یا دې فاټا وفاقي جمهوریت سیمه یا فیډرل ډیموکراټک ایریا وګرځوي. مشال ریډیو چکلا د قانوني چارو کارپو او فاټا لایر فورم مشر اعجاز مومن نه باجوړ ایجنسی د فاټا پر ځای په پاټا کې شاملولو لپاره د قانوني او آئینی طریقې کار په حق له تپوس وکړو. نو د نوموړي وینا وا
آرټیکل 6 کې دا خبره ده چې کفرس کا جرګو وغوړي خلک وغوړي نو پرزیدنت په یو ساين باندې کوم دی فاټا غونډه چینج کړي دي شي غونډه بدلې دي شي. اوس هم که پرزیدنت یو ساين وکړو نو د فاټا غونډ سټېټس به بدل شي، صوبې سملې کې هغه د نمائندګي هم ملوې دي شي. په داسې اصول نو دا خو ډېر ښه قدم پورته شي ځکه چې دا یو سټارټ دی چې شروع اوسولا او دا د جنسي بي په پاټا کې شامل کړي. یقینا چې روان کال دو کې به باقي شي کومې ایجنسی دا به په پاټا کې شامل شي او د ایڈمنسټریټیو پاور پروینس ته ورکړي شي.
دا د هم یادوي چې د وفاق د انتظام لاندې دا قبایلی سیمې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي، او د فاټا د منتخب غړو تر مخه چې آبادی د اتیا لکو نه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر ایجنسی سیاسي ګوندونو مشرانو تیر ورځ خیبر پښتونخوا گورنر سره په غونډه کې غوښتنه کړې ده چې په قبایلی سیمو کې د زر تر زره سیاسي او انتظامی بدلونونه راوستي شي. دوی غوښتنه وکړه چې اف سی آر ان نظام دې له منځه یوړل شي او په فاټا کې د هم بلدیاتي انتخابات ترسره شي. نور تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چنواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ایجنسی سیاسي ګوندونو مشرانو تیر ورځ په گورنر هاوس په خبر کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان سره لیدو کاته کړی دی، او له دې غوښتنه کړې ده چې په قبایلی سیمو کې د زر تر زره سیاسي او انتظامی اصلاحات وکړي شي او اف سی آر نظام دې ختم کړل شي. په دې حق له د پاکستان پیپلز ګوند خیبر ایجنسی صدر او خیبر سیاسي اتحاد مشر حضرت ولی پردی مشال ریڈیو تبویل
یو مونگ پا فاٹا کے آزادانہ طور باندھے با اختیار بلدیاتی انتخابات گختل، او پا دویم نمبر کے مونگ ور سرا دا ویل چپ ایف سی آر چکم موجودہ آغا ظالمانہ نظام دے دا مونگ لے ختم کرے شی. بل ور سرا مونگ پا فاٹا کے چکم کرپشن روان دے کا آغا دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دے او کا آغا دا فاٹا سیکرٹریٹ دے. مونگ آغی لے دا ور خبر کرلو چپ غٹا پیمانہ پا دغو ادارو کے کرپشن روان دے میرا بانیو کا چھ دغ مخنیوی.
او د جماعت اسلامی ګوند خیبر ایجنسی او مشر زرغون شاه پردی په خپل خبرو کې وویل
و د شپتو کله نه دلته مسلې دي. مونږ په فاړه کې داس لات غواړو چې په فاړه کې بلدیاتي انتخابات وشي د نور ملک په شان دي چې نور دی و دا بالغ راه دی باندې وشي چې هغه څنګه عام موټوي اسنه چې سپنګری یا د ملک هغه زړه غوي. مونږ هم دا خبره ته کو تکړه چې مخصوص طبقه د شیمه ورګوا. مونږ دا غواړو چې د کمپیوټر کې انتظامیا چې د اختیارات کم کړی شي او دا عدالت کم سسٹم چې دا بیل یو ځان له ادارې شي نو هغه خبر دم تیار شو غو مخ سی واده وکړ ان شاء الله دا به زړه حل کوم.
یاد دی وی چې په کال 2012 کې د پاکستان وفاقي حکومت د فاټا خلکو ته سیاسي ازادي ورکړه او پولیټیکل پارټیز آرډر یې ور وغځول او په اف سی آر کې یې معمولی بدلونونه وکړل. خود فاټا خلک وایي چې دغه اصلاحات ناکافي دي او دلته دې نور اصلاحات هم وکړل شي. او په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا گورنر په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره فاټا ریفارمز کمیشن هم جوړ کړی دی او دې کمیشن هم څه سفارشات تیار کړي دي چې ځنې سفارشاتو سره قبایل اتفاق نه لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د دوی د ګوند کوم غړو د اګست په 13 د ضلع او تحصیل ناظم ووټونو کې د قانون خلاف بل ګوند ته ووټ اچولی دی، پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. په دې کې د سینیټ او صوبایي اسمبلی د غړو نه علاوه یو ضلع ناظم او 55 نور کسان هم شامل دي. خو دغه غړي وایي چې په داسې کولو سره به پارټي کمزورې شي او ځینو ضلعو کې حکومتونه هم تللی شي. نور حال له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د مقامی حکومتونو د قانون لاندې چې د دوی د ګوند کم غړو د پارټۍ په ضد ووټ اچولې یا ووټ اچولې نه راغلي، د پارټۍ ریکولیت ختمولو لپاره نوټیس جاری کړی دی چې پکې د دوی د ګوند سینیټر اعظم سواتی، د صوبایي اسمبلی غړی یاسین خلیل او د ابتاباد ضلع نوې ټاکلې شوې ناظم سردار شیربادر نه علاوه په ټولو صوبه کې 55 غړي شامل دي. او دوی ته ویل شوی دی چې په ورځو کې دننه دننه د دغه نوټیسو جواب ورکړي، ګنې د دوی د رکنیت پا ختم کړی شي. پرون ماخام پیښور وزیر اعلی هاوس کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره په ګډه د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي ارګنایزر فضل محمد خان د خبري غونډې وروسته مشال لیډو ته په دې باب لوویل
چې کم خلک د پی ټی آی ممبرز یا پر ریزرو یا پر الیکټډ او وی د پی ټی آی ټیکټ هولډر خلاف پل ووټ استعمال کړی دی او یا ابسنت شوی دی، هغه ټول لمونګه نوټیسز ورکاو دا غوی خلاف اکشن اخلو. چې کم ځای کې چا دا پلان جوړ کړی دی لکه منسیرا کې اعظم سواتی، عبدالت ٹاؤن 3 کې یاسین خلیل، مونږ به هغوی نه باقاعده ایکسپلینیشن کال کوو او هغوی به مونږ لا یا خپل صفائی را کوي او کو ګلټي نو هغوی سره به مدقه سلوکي چې کم نه دی نورو سره.
ولی هم په دې لکم چې کله دا 400 شبقدر اکبر خان مټه چې مخکینه د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي صدر هم وو او د ووټ نه اچولو لوجه ورته چې شوګاز نوټس جاری شوی دی سره تماس ونول، نو دوی مشال لیډو ته وویل کچره دا ګام یې پورته کړو نه یوازې به ور سره پارټي کمزور شي بلکې په ډېرو ضلعو کې به د دوی حکومتونه هم ختم شي.
وزیر اعلی خو د دې د زور نه لري خبرو، په دې طریقه خو به دا پارټي بالکل تباه شي، هر که به شي دا کور به دین به شي. نه دی دومره ضرور دی چې بله خامخا به دی په خپل مختار دومره لوی شي قدم اوچتوي، نو که دا خلک هغه شو دا نور خلک به بیا ډسکرج شي، بلکې دومره به پارټۍ کې انټرسټ او صدقه نه لري بیا او بیا دې پیش او کار پیش. خو دا خبرې به ټول عمران خان ته یو ځل
بالخود پاکستان تحریک انصاف صوبائی ارگنائزر فضل محمد خان وائی چنے پزلو کی دا مقامی حکومتوں دتلو پر واشتے اونے دزن غړو د پاٹے پر خو دو خول چکم قانون دی هغه با د ټولو د پاره یو وی
زمونگا چیئرمین چې دی هغه وی چې ما تا د دین لوی نقصان بل نخکاری چې کم شی زما نظریه نقصان ورکي زمونږ د پارټۍ ډیسپلن خرابوي. هغه وی چې مونږ د پارټۍ نه یو اداره جوړو چې د دې د وخت سره مونږ هر قیمت ورکولې مونږ هغه قیمت ورکول ته تیار یو.
د پاملرنه چې مقامی حکومتونو د قانون د لاندې چې د کم ګوند کس هم د خپل ګوند په ځای د ضلع یا تحصیل ناظمې په ووټونو کې بل ګوند ته ووټ واچوي، نو د قانون د لاندې به د پارټۍ رکنیت ختمول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې تاجرانو د حکومت لخوا د وید هولډینګ ټاکس لګولو پر ضد احتجاجي مظاهره شروع کړې دي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د وید هولډینګ ټاکس فیصله دې بیرته واخلي او کني دوی خپل احتجاج په هړتال کې بدل کړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان ټولو تاجرانو د حکومت د وید هولډینګ ټیکس د فیصلې پر ضد د کراچۍ کوټي لاهور او د پېښور په ګډون په بیلا بیلو خارونو کې احتجاجي مظاهره پیل کړي او غوښتنې کړي چې حکومت د 0.6% د هولډینګ ټیکس فیصله بیرته واخلي، ځکه چې دا د دوی معاشي قتل دی. د تاجرانو په وینا کې حکومت تاجران په ټیکس دایره کې راوستل غواړي، نو په کار ده چې بل کوم آئینی او قانوني لار خپل کړي او تاجران دې په اعتماد کې واخلي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور د تاجرانو مشر شرافت مبارک وی چې سبا د جمعې په ورځ به دوی په ټول پاکستان کې د خیرو ورځ مانځي، چې پکې به د پاکستان حکومت ته خیرې کوي او له سبا به د بانکونو سره دوی خپل لین دین هم بندوي.
بالکل دا زموږ خپل فیصله ده چې چا تاریخ باندې بینک ٹرانزیکشن ټول پاکستان کې بند وي، بینک سره یو پیسہ ٹرانزیکشن باندې کی، او نو تاریخ باندې پورا پاکستان کې شٹر ڈاؤن دے 0.6 وڈ ہولڈنگ ٹیکس خلاف چې حکومت دا واپس نه علی نو بیا ہفتہ نه پر 7 اکتوبر باندې بیا شٹر ڈاؤن وي.
کلی چې مشال ریڈیو د تاجرانو د احتجاج او د وڈ ہولڈنگ ٹیکس او د حکومت د فیصله په اړه اسلام آباد قائد اعظم په هینتون کې د معاشیات او استاد ډاکټر انور شاه نو پختل نو د هغه وینا وا،
چونکی دا حکومت کمزوری ده چې ډایرکټ دا ټیکس نشي لګولای، دا وید هولډینګ ټیکس په ثرو باندې دوی دا خلک مجبورګي چې انکم ټیکس ورې خو دې غټ نقصان ده ده چې حکومت دا پته نه لګی چې دې بینک دا پیسې چې دا سو ټرانزیکشن کوي دا د چا دی. فرض کړه زما ملګری ما ته را لګي او هغه و چې زما په کور کې ورګه، نو دا پیسې خو زما نه دي، دا پیسې دا غنه وس کټ کیږي. نو لکه په دې کې دا حکومت څنګه کم ده، دوی یو انتهایی انډایرکټ طریقه اپناوي او په دې سره واقعي چې په بینکونو کې چې کم د تاجرانو کم لندن
د ذکر دا حکومت روان مالیکال بجٹ دوران دا بینک په ذریعہ لین دین باندې 0.6% ٹیکس نافذ کړي وو، په کوم چې روان کال په جولای میاش کې عمل درآمد شروع شو. خو د تاجرانو د احتجاج په وجه د خزانه وزارت دغه عمل درآمد تر د لومړی اکتوبر وزنډاوه، او دې مهال یې له تاجرانو سره وخت په وخت مذاکرات هم وکړل، کوم چې تر دې دمه د ناکامۍ سره مخ دي. سراج ظهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 7 بجو،
د یارانو مشال
په 7:30 بجو.
په کورمه کې 2 کال وړاندې به کور شوی د 15 متاثره کورنۍ خپل کورونو ته واپس لیږل شوې دي. په سیمه کې د 3 متاثرینو واپسي د مری امن لوزنامې د لاندې کیږي. په 1983 کال کې شیا سنی ډلو ترمنځ نښتې تر شروع کېدو وروسته دغو خاندانونو خپل کورونه پرېښي وو. نور حال د طارق اورکزی په رپورټ کې اورو.
په کورما کې 2 کال وړاندې به کور شوی د 3 متاثرین لخپل کورونو ته واپس کړل شول. د نهه پورز د سیمې متاثرینو واپسی د پولیټیکل انتظامی په مرسته وشوله. د کوزی کورمه مرسیال پروتوکول جن شاهد علي خان مشال لډیو ته ویل 15 خندان داسې دي چې هغوی به په 2 مرحلو کې خپل کورونو ته واپس کول شي. د ویل په اولی مرحله کې دغه خندانونه چې شیاګان دي 3 ته واپس کول شي، خو پولیټیکل انتظامی به لزان سره ساتي. د زیاده کړه په سیمه کې فارقینو ترمن د اعتماد فضا د جوړېدو وروسته د واپسی دویمه مرحله به شروع کول شي. دغه به خبره په دویمه مرحله کې به دوی دغه متاثرین لخپل کورونو ته منتقلوي. د دا هم ویل په سیمه کې متاثرینو د استوګنې او د حفاظت په پوره ډول خیال ساتل شوی دی. واضح دی چې په 1983 کال کې شیا سنی ډلو ترمنځ نښته د شروع کېدو وروسته دغه خاندانونو خپل کورونه پرېښي دي. دا خاندانونه دومره وخت د بره کومې په مختلفو ځایونو کې به پاتې کېدل. سید مشتاق حسین په نامه یو متاثره کس مشال رډیو ته وایي په ډېره مشکل او خپګان کې 2 کاله تیر کړل، خو اوس چې واپس شول نو ډېر خوشاله دي او په دې دوی د پولیټیکل انتظامی شکریا ادا کوي.
وطن دې نه مخې مو پیدا ونل څه شي یو پر وری شنل څه شي دې دغه خلکو سره مو پلور نه کنه مړې ګم دې خې باندې ار یو شین سره شریک دې نمو ډېر زیات خوشحالي پر اتلې باندې سمو د خپل وطن ته راغلو. دغه خلکو را دې امیر بني کوم څه دیوال دې انور کوم کومونه دې هغه مو ډېر خروغ درونه استقبال وکړو مو ته یې ډېر خار کله وي نمو دا غوړ ډېر شکر گزار شکریا ده کو.
په کورما کې د ساده متاثرینو واپسې د مری امن لوزنامې د لاندې کیږي. په 2000 کال کې شیا سلیم شرانو ترمنځ په مری کې یو لوزنامه لاسلیک شو وه چې پکې یوه ماده دا هم وه چې د جنګونو په وجه د بېکوره شویو خلکو سره به په بیا آبادۍ کې مرسته کېږي. په 2011 کال کې دغه لوزنامه د عملي کېدو وروسته د بېکوره شویو خلکو واپسي په سلسلهواره توګه شروع شوې ده. په کورمه کې 2000 کال وروسته د فرقهیزه شخړو له امله شاوخوا 2000 کورنۍ بېکوره شوې دي چې پکې د یوې شمېرې تر مخه 14000 کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. تارک ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه.
تاسو مشال ریډیو خپرونه ته غوږی. د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه له عبدالحقیق کډاورو.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري شپږم کانفرنس چې په کابل کې شروع شو، پکې د سیمې په کچه د توانایي، ترانزیت، سوداګرۍ او سرمایه‌کاري په اړه خبرې کیږي. د کانفرنس د پایل پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وویل افغان حکومت د بهرنۍ پانګونې لپاره لازمي موقع برابرې کړې دي. له باجوړه د قومي اسمبلۍ غړي وایي ډېر ژر به باجوړ ایجنسي انتظام د وفاق پر ځای خیبر پښتونخوا ته وسپارل شي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړو د باجوړ له خیبر پښتونخوا سرکړول یو آزمایشي عمل دی. تریک انصاف خیبر پښتونخوا خپل شپږ 50 غړو ته په بلدیتي انتخاباتو کې د ګوند د نظم او ضبط خلاف ورزي په تور تنبیهي نوټسونه ورکړي دي. بیګا د وزیر الله پرویز خټک په مشرۍ کې سوي غونډه کې دا فیصله وشوه. د یورپ لپاره د امریکا د پوځي ځواکونو قمندان جنرال فلیپ بریدلیپ وسلوال طالبان د داعش په نسبت د افغانستان لپاره یو اهم خطر بللی دی. نوموړي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. افغان ولسمشر وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن په ډېره کمه موده کې ډېرو مهمو مسلو ته رسیدګي کړې ده. له ولسمشر ماڼۍ څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل شوي اشرف غنی نن د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن له غړو سره د لیدنې پر مهال د دغه کمیشن د کارونو په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوې ده چې سبا به په امریکا کې سعودي بادشا سلمان د ولسمشر باراک اوباما میلمه وي. د سعودي عرب د بادشا دا سفر 4 ورځې مخکې تر دې ترسره کیږي چې د امریکا کانګرس له ایران سره د سوي تړون لپاره رای ورکوي. چین په دوهمه نړیواله جګړه کې د جاپان د ماتې کلیزي د پیکینګ په تیانمن چوکي په شاندارو مراسمو ولمانځله. په دې مراسمو کې چینایي چارواکو د روس د ولسمشر وادیمیر پوتین په ګډون د یو شمېر بهرنیو مشرانو سره څنګ په څنګ ولاړو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وایي په منځني ختیځ کې د شخړې د وجې 1.5 کروړ ماشومان د تعلیم له حقه محروم شوي دي. د یونیسف نن خپور شوی رپورټ وایي په دغه شمېر کې 40% د شام، عراق، یمن، لیبیا او سودان هغه ماشومان دي چې سکول ته د تلو عمرونه لري.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو ورو چې په پاکستان کې د بیلابیلو رسپانو د بیلابیلو اداریو مهم ټکی سدي.
وحدت ورسپانې خپل اداریه په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې حکومت د 13 کال نه په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړي دي او د دوران ډرون حمله هم ترسره کیږي. د پاکستان د حکومت او اولس لوري د دغه حملو د غندنې او مخالفت باوجود قبایلی سیمو کې په ډرون بدونو کې هیڅ کمی ناراضي. خو سوال دا دی چې هر کله د پاکستان لوري سیمه کې د ترهګرو په ضد فیصلهیز عملیات روان دي نو بیا د امریکا له لوري د دغه قسم ډرون بریدونو څه جواز جوړیږي. ورسپانه لیکي چې ترهګري د جرړې نه ختمولو لپاره پکار ده چې د طاقت د استعمال ترڅنګ د دې د بنیادي علتونو د لمینځه وړلو لپاره دې هم هڅې وشي. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمې د ډېرې مودې راهیسې د حکومتي توجه څخه محرومه پاتې دي. که حکومت هغوی ته د ښاري سیمو وګړو په شان اسانتیاوې برابر کړي نو ورسره به په سیمه کې ترهګري ختمه شي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر جنرال اهل شریف ترمنځ د نه پورس شوی ملاقات کې په دې خبره اتفاق وکړو چې ترهګرو پر ضد به کاروایی جاری ساتل شي او په کراچۍ اپریشن به هیڅ قسمت دباو قبول نکړو. ورسپانه لیکي چې په قومي اکشن پلان تیزی سره عمل درآمد شروع کړی شوی دی او د هغه خلکو پر ضد هم کاروایان روان دي چا چې قومي خزانه لوټلې وه او بیا دغه پیسې د ترهګرۍ په پیښو کې هم کارولې شوی دي او دا ډېر بدترین صورتحال و. خو د دې حالاتو کې بهتري راوستو او کرپشن مخنیوي لپاره حکومت ځینې خلک
خلک نیولی دي، نو اوس دا تاثر ورکړی کیږي چې حکومت انتقامی کاروایانی شروع کړی دي او جمهوریت په خطر کې دی. خو په حقیقت کې د حکومت د ګامونو نه جمهوریت په خطر کې نه دی، بلکې جمهوری تقاضا همدا ده چې چا هم قومي دولت لوټلی وي نو د هغوی د احتساب وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن د هر قسمه سیاسي دباو نه باوجود جاری وساتلی شي چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار کې یو وار بیا امن راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی لیکي په پاکستان کې د نشه یي توکیو استعمال زیات شوی دی او باید حکومت په دې اړه په خلکو کې پوهه پیدا کړي. بلخوا فورن افیرز مجلې د ملا عمر په مړینې لیکل کړي دي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخندا اسد ناورو.
فارن پالیسی لیکي دوه اونۍ وړاندې خبري ادارې ساؤت ایشیا چینل په پاکستان کې د نشئی موادو د استعمال په اړه په یو خبر کې لیکلي وو. د دغه هیواد د نشئی موادو پر ضد د ادارې ډایرکټر د سینټ یوې کمیټې ته په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې په هیواد کې هر ورځ 200 کسان د نشو له وجې مري او دغه یو زیاته شمیره ده. فارن پالیسی لیکي دا د پاکستان د حکومت لپاره یو د خطر وړ خبره ده چې په دغه هیواد کې د نشئی توکو استعمال دومره زیات دی. په پاکستان کې د مخدره موادو په جرمونو کې نیول شوو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي او کچري دغه قانون په سختۍ سره عملي شي نو دغه لته د مرګ سزاګانې زیاتېدای شي، چې دغه هم یو ښه خبره نه ده. او بیا چې د نشئی موادو په جرمونو کې کوم کسان نیول شوی دي، هغه په وړو جرمونو کې ککړ دي او د دوی تر شا لوی لاسونه لا هم نه دي نیول شوی. د نشئی موادو په کاروبار کې چې غیر قانوني دي، سمګلران عام خلک د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي او دغه اکثره ونیول شي، خو تر څو پورې چې د لویو سمګلرانو خلاف کار نوي شوی تر هغې دغه مسله نشي هوارې دی. فارن پالیسی لیکي دي کې هیڅ شک نشته چې د نشئی موادو استعمال یوې ټولنې ته نقصان رسوي او د دوی خلاف عملی کار هم پکار دی. خو په پاکستان او په نورو هیوادونو کې د سزا ورکولو عمل هم د دغې مسلې حل نه دی. باید پاکستان او نور هیوادونه په دې ځان خبر کړي چې د نشئی موادو په استعمال او کاروبار کې ککړو کسانو ته د سزاګانو ورکولو په وخت د انساني حقونو سرغړونه ونه کړي. د دغې مسلې یو حل راوستل پکار دی او باید په دې اړه په خلکو کې د پوهې لپاره کار وشي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي، کله چې ملا عمر په 2013 کال کې د مرګ په بستر وو، نو په هغه وخت کې د هغه د ژوند او مرګ په اړه خبرونه په مطبوعاتو کې راتلل او اوس چې هغه مړ دی نو دوه کاله پس یې د مړینې د خبر تصدیق وشو. مجله لیکي، لومړی د طالبانو لخوا څه نه ویل د او نه د اسلام آباد لخوا د ملا عمر د مرګ د خبرونو په اړه سوال شوی وو. د هغه د مرګ خبر که څه هم د امریکا لپاره یو ښه خبر دی، خو امریکا په دغه خبره سره خوشحالي نه ده ښودلې. که څه هم د ملا عمر د مرګ وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو خبرونه هم مخې ته راغلي. مجلل کې یو خوا ملا عمر مړ شو، بلخوا په طالبانو کې اختلافات راغلل، خو واشنگتن ځکه هم د دغه حالاتو پوره ګټه نشي اخیستی چې له بده مرغه افغان حکومت هم د دغه هیواد امنیت پخ کولو کې ځینې کمزوریانې لري. او بیا دې خبرې ته هم پام کول دي چې د خرابو حالاتو نه اکثره وسلوالې ډلې ګټه پورته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره په اټمی برخه کې د شیبي تړون دفاع وکړه. وی ویل چې د اولس مشر اوباما دا قناعت ترلاسه کړی دی چې دا تړون تهران د اټمی وسلې له جوړېدو راګرځوي. د جان کیری د دې سرګندونو تفصیل له احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع له جوړو ستر دی وکړه چې امریکایي ادارې په کانګرس کې د دې تړون د تایید لپاره کافي رایې خپل کړې. جان کیری په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې تیر ورځ په یو احساساتي وینا کې وویل، په معاصر تاریخ کې د بهرنۍ تګلارې د بلې هرې پریکړې په څیر د کانګرس رایه مهمه ده. ټاکل شوی ده چې کانګرس تر رواني میاشتې په روسیو کې د ایران د اټومي تړون لپاره رای ورکړي. جان کیری وویل، داسې شواهد شته چې په هغو کسانو کې چې په ایران کې ډیر د دې تړون د ناکامۍ غوښتنه لري، هغوی تر ټولو افراطي کسان دي. د جانکری تر وینا مخکې دیموکرات سناتوري باربرا میکالسکی اعلان وکړ چې د دې تړون په تایید به رایه ورکړي. له دې سره په کانګرس کې د تایید کوونکو شمیر 34 ته ورسید. دا هغه شمیره ده که چېرته اوس د کانګرس نور غړي له ایران سره د شوي تړون په مخالفت رایه ورکړي، نو ولسمشر بارک اوباما د ویټو حق لري. جانکيري وویل که چرته دا تړون رد شي نو له دې سره د امریکا اعتبار او اعتماد ته زیان اوړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ایران له اټومي تړون سره په کانګرس کې مخالفت د دې تړون مخه نشي نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امنیت شورا ټولو غړیو د ایران د اټومي تړون ملاتړ کړی دی، نو د دې تړون د اغیزمنتوب په برخه کې هیڅ راز شک نشته.
As is President Obama.
زقانی شویم همدارز ولسمشر اوباما زموږ جکپوري پوزي چارواکی او حتی د اسرائیل پخوانی پوزي او استخباراتي چارواکی چې دغه تړون مش په سم لوري روان کړی یو په داسې لوري چې ایران به کله هم اټومي وسله تر لاسه نکړي. ایران د امنیت شورا له 500 دایمي غړیو او جرمني سره په جولای کې په ویانا کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون لمخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه راکموي او نړیوال به پر ایران لګیدلې بندیزونه کموي.
تاسو د احمد شیبر رپورټ ته وګورئ. نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي چې پاکستان او هند یو ځل بیا د امن خبرو اترو عمل ځنډولی او پر یو بل د ترګره د ملاتړ تورونه لګوي. په مقاله کې راغلي چې د دوانو هیوادونو ولس نه خو یو بل سره دښمنی لري او نه هم مینا. د مقاله نورې برخې لګول آیاز اورو.
نیویارک ټایمز رسپانډ د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو تورو د ځنډولو او پر پیچلي اړیکو مقاله خبره کړې ده. ورسپانه لیکي که څه هم ټاکل شوی و چې د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار به خپل هندي سیال سره د ترهګرۍ پر موضوع ملاقات کوي، خو دواړو هیوادونو پر یو بل تورونه پورې کړل او په دې حال کې خبرې ترې معطله شوې. ورسپانه لیکي هند پر پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ تور پورې کړی، خو پاکستان هم د غشان تورونه پر هند لګوي. هند په دې دریز دی چې د 2008 کال ممبئی ښار بریدونو تر شا د پاکستان ورپکی ککړ دي او دغه هیواد دغه عناصرو پر ضد کاروایی نه ده کړې. دغه بریدونو په تړاو نیول شوی زکی رحمان لکوی په ضمانت خوشی شوی. هند په دې هم خپه دی چې په مبینه توګه د ممبئی بریدونو سرغنه حافظ سعید په آزادانه توګه په پاکستان کې جلسې او غونډې کوي. امریکا د حافظ سعید نیولو لپاره انعام هم مقرر کړی و. ورسپانه لیکي چې پاکستان په خپل دفاع کې وایي چې په تیر یو نیم کال کې په سوونو مشکوک ترهګر وژلی دي. پاکستان د دې خبر یادګیرنه هم کوي چې ترهګرو 15,000 پاکستانیان وژلی دي. خو د ورسپانه په خبره هند دې په جواب کې وایي چې پاکستان هغه ترهګر وژلی دي چې په دغه هیواد کې دننه کاروایان کوي او هغه ترهګرو ته سنه وایي چې په نور هیوادونو کې فعالیتونه کوي. ورسپانه لیکي چې د دواړو هیوادونو شنونکي هم پر یو بل چغي وباسي چې نامناسبه خبره ده. د هند شنونکي وایي پاکستان حافظ سعید ته پناه ورکړي. بیا د پاکستان سیډونکي وایي چې هند هغه کس وزیر اعظم جوړ کړي چې په ګجرات کې په فرقایزو بلوو کې ککړ وو او له وزیر اعظم جوړېدو نه وړاندې امریکا پې بندریز لګولې وو. ورسپانه لیکي چې د تورونو فیرس ډیر اوږد دی او د اویا کالو راهیسې روانه قصه ده. په دې کې درې پیړۍ تیرې شوې. ځینو د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگونه کتلي او ځینې د جنگونو له ګواښونو لاندې ژوند کوي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان او هند کې زیاتره برخو کې اوسېدونکي له یو بل سره نه خو دښمني لري او نه هم مینه.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ. په مومندو باجوړ قبایلی سیمو کې د شرو نه شری ناروغي خلاف دولس ورځنی مهم درې ورځې وړاندې سرته رسیدلې ده چې په دواړو قبایلی سیمو کې 15,000 پورې ماشومانو ته د دغه مرض ضد ټیکې یا واکسین لګول شوی دي. چې کوم ماشومان پاتې شوي دي نو د هغوی لپاره د دواړو سیمو په هسپتالونو کې دا سات هم ټیکې موجود دي. شانواز سرکزی معلومات لري.
په مهمند او باجوړ قبایلی سیمو کې د شری مرض ضد مهم درې ورځې وړاندې سرته رسیدلې چې د دواړو قبایلی سیمو لږ زیات 15,000 ماشومان ته واکسین لګولې شوې دي. دولس ورځې روان دی مهم کې په مهمند جنسای کې څومره ماشومان ته د شری مرض ضد واکسین یا ټیکې لګولې شوې دي. ډاکټر شبیر دغه پروګرام انچارج دی او وای
کوم چې کوم کوریج راغی دا 98% دی. موږ 1,75,000 ټارګټ او تی کې اوس موږ کوریج شو 1,71,772 کوریج او موږ ته 20 قسمه دا
او هم دغه شان په باجوړ ایجنسی کې څومره ماشومان ته دغه ټیکی ولګولې شوې. د باجوړ ایجنسی د صحت محکمې ټیکنیکل ایڈوایزر ډاکټر عنایت الرحمن وای
زمونږ ایجنسی کې د 95% پلس ماشومان چې کوم دي هغه ویکسینیټ شوي. دویمه ښه خبره په دې را شوې ده چې تیر وخت کې دا کمپین په کیپ کې شوی او په پنجاب کې شوی او تاسو ته بیا دي په کیپ کې ډېر زیات ریئکشن کیسز راغلي او د هغې نه یو مسله جوړه شوې وه. الحمدلله زمونږ په ایجنسی کې دغه واقعیات هم پکې نه شوي او په ښه طریقه سره دغه کمپین سرته رسېدلی.
د شری مرض دا مهم د هغه ماشومانو لپاره چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نه تر لسو کالونو پورې وي. په محمد ایجنسی کې چې کوم ماشومان د ټیکونه پاتې شوي دي نو وجه څه ده؟ ډاکټر شبیر وای
لاندې ډسټرکو ته تللي چې هلته دېته مرضان ته او د خپلې علاقې نه بهر تللي دي نو ځکه دغه پاتې شوي دي. یاد داسې دي چې دا په نورو علاقو کې شوي دي خو موږ سره دلته په کور کې نه راځي نو چې کوم پاتې دي انشاءالله دا به هل دې شوي دي چې موږ کور کې دي.
او همدغه شان په باجوړ ایجنسۍ کې هم څو ماشومان د ټیکو لګولو نه پاتې شوي نو دغه ماشومان په نږدې ورځو کې چې ورته ټیکې ولګول شي څنګه کولی شي؟ ډاکټر عنایت الرحمن وویل
دا غیر فعاله طریقه کار دا چې زموږ سره یونیسف د طرف نه کومنیټ د طرف نه زمونږ سره سوشل موبلایزر دی هغه په ایجنسی کې کار کوي. په هر تحصیل کې کسان موجود دي زمونږ هیلث سټاف سره نو غیله دا میسج دی چې کوم ماشومان پاتې شوی دي موږ ته ناټ اویلیبل وایي چې هغه په کور کې موجود نه کال پکې دغه ویکسین کیږي.
دا مشرانو وویل چې د شری مرض ضد مهم په کال کې یو وار وي خو هغه دا هم وویل چې په دوړ قبایلی سیمو کې یو هم داسې سیمه نشته چې ګنیا د صحت د محکمې تنان ورتلی نشي او یا بیا ماشومان ته د ساسکو یا د ټیکونه خلک انکار وکړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن لخوا په تازه خپور شوي رپورټ کې په بلوچستان کې پر ښځو د تشدد پیښې په ګوته شوي دي چې پکې د غیرت په نامه وژنې هم شامل دي. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په رپورټ کې اورو.
په بلوچستان کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکوونکو اداره عورت فاونډیشن وایي په بلوچستان کې لا هم په هر کچه د ښځو حقوق تر پښو لاندې کیږي، تشدد ورباندې کیږي او د غیرت پر نامه وژل کیږي. د عورت فاونډیشن د ایالتي دفتر مسؤول محمد هارون داود وایي په کلیوالو سیمو کې پر ښځو د تشدد، جنسي تیری، د هغوی د وهلو ټکولو او د غیرت پر نامه د وژل کېدو پیښې تر هغه څو چنده زیاتې دي چې په پولیس تانو کې رپورټ کیږي، ځکه چې وایي اکثر خلک د شرم او د خلکو د پیغور لډه پر داسې پیښو خوله پټه کړې او نه غواړي چې څوک ترې خبر سي. دا چې سږ کال تر اوسه پورې په بلوچستان کې پر ښځو د تشدد څومره او څه ډول پیښې ثبت شوې دي هارون داود یې په اړه وایي.
د جنوري د میاشتې واقعې تر جون پورې 50 واقعات چې دي دروس پورې د ښځو په حواله باندې چې پر دوی باندې تشدد شوی دي هغه واقعات شوی دي. په دې کې نونس چې دي هغه واقعات چې په هغه کې مړي شوی دي او د غیرت پر نامه چې کم قتل کیږي یا کم مړي کیږي څلورش واقعات شوی دي او دا وخت زموږ لپاره یو ډېر لو مسله چې دغه سر بلوچستان مخامخ دي او غدا ده په ښځو باندې تیزاب پاشل کیږي. پر اوسه کال 15 واقعات شوی او دا کال په اوچفورد میچ کې یو واقع شوی ده.
په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي سپوږمۍ یاڅکزی وایي د ښځو د حقوقو، د کومومري د ودونو او د غیرت پر نامه د ښځو د وژنو پر مسایلو د خبرو پر مهال د اسمبلی نارینه غړي د دوی ملاتړ نه کوي خو وایي دوی به پر ښځو د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره خپل ژغ پورته کوي.
موږ په ښځو باندې خو کیږي په هر نوعیت تشدد خو نه یو صرف دا نه دی چې هغه وهل ټکول نه په نور زباني تشدد دی. دوی څه کار ډېر اخیستل کیږي. تشدد اوس هم روان دی، په کلیو کې روان دی، په ښارو کې روان دی. په دې حواله سره موږ په بلوچستان اسمبلی کې یو څو دغه پیش کړي دي. موږ د ښځو د ارلی میریج په باره کې ود وخت ودو اوس پر دې تشدد باندې هم موږ خبرې کوو. په اسمبلی کې پر دې باندې اواز پورته کوو، پر دې باندې شاید شعر قرارداد براوړ، پر دې باندې ښځو.
ډاکټر شمه اسحاق هم په ایالتي اسمبلی کې د نېشنل ګوند غړي دا وایي په ائتلافي حکومت کې د شاملو او اپوزیشن ګوندونو په ګډ توافقي پر ښځو د تشدد او د غیرت پر نامه د ښځو د وژنو د مخنیوي لپاره قراردادونه تصویب کړي دي او د دې د عملي کېدو لپاره به حکومت یو داسې ټلیفون شمیره یا هیلپ لاین اعلانوي چې هر څوک به کولای شي حکومت ته پر ښځو د تشدد د پیښو په اړه شکایت وکړي. شمه اسحاق وایي که ښځې تعلیم یافته سي د نارینه وو لخوا به تشدد ورباندې ونه سي.
ښځو ته هغه پورې چې د دې رایټ نه معلومیږي نه. یو ښځه ته ما وویل په کلي ته ولاړم، یو ښځه رااله هاسپټل ته وینر را روان یو او کوچنی چې هغه ځای سوي خو نو ما ورته وویل دا ظلم تا باندې ولې سوي ده. وای زما سره دا غلطي وسو چې بور کې لجمال کې زیات سو. ما وویل نو خو بیا استاله سونه خو خدای وای چې خپل باندې ظلم ما برداشت و دا خو خدای تعالی په قران شریف کې لیکل دي بیا تم ظالم و یا څنګه خبرې کوي ما ته وای غلطه خبر م کوه خامن چې ده د خدای بعد د درجه ده واغه ما ته دبه ور کوي پروانسته کوشنی بم ځای سي پروانستا يا يا دا خبري مکو اغه روز ما دا ولي چې اډوكيشن اوسي نو دوی تباورنس راسي دا دوی ته چې دوی رائټ معلوم سي بیا به بولوار دوی با خپل لاس په پورته کی نو بیا به دا حالات بم نه ته دې لپاره تعلیم 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 ډیر ضروري دی
د یادونه ورده چې په تیر 2014 میلادي کال کې دا عورت فاونډيشن د ریپورت په اساس په ټول بلوچستان کې پر شوزو د تشدد یو سل نیوي پیښه ثبت شوې وي چې په هغه کې وو او یا شزه د غیرت پر نامه وژل شوې وي یوشت میرمنو ځان وژنه کړې وه او شپږ څلوېشت میرمنې د تشدد په نورو پیښو کې وژل شوې وي د شپږو میرمنو د تښتونې پر څلورو میرمنو د جنسي تیری پر شوزو د تیزاب پاشلو پنځه پیښې او پر درېو میرمنو د کورنۍ تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې وي
په بلوچستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد په اړه تاسو ریپورت واوریدل او اوس هم په سیمه کې د صحت په اړه یو ریپورت چې په کوټه کې د صحت څانګې چارواکي وایي له پولیو ناروغۍ یو 15 کلن ماشوم مازوره شوی چې ورسره په روان کال کې په دغه صوبه کې د ګوزنوهلو ماشومانو شمېر 50 رسید چارواکي زیاتوي د ماشومې تکلم د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکړل شوی نه وي خدای نو ناصر ریپورت لري
د صوبې د سیاد د څنګه د چارواکو په خبره د کوټې یو 15 کلن ماشوم چې ګل افشان نومیږي له پولیو یا ګوزن څخه متاثر شوی چارواکي زیاتوي د ماشومې ته هم د اکثره نورو متاثر شوی ماشومانو په څیر کله هم د پولیو ناروغي ضد څاڅکي ورکړل شوی نه دي او کورنۍ له ریفیوزل یا انکاری کورنۍ څخه به له پولیو ناروغي یا د ماشومه په داسې حال کې متاثر کیږي چې په همدې وخت کې د کوټې په ځینو سیمو لکه پښتون آباد او شاوخوا سیمو کې د نالې په اوبو کې د پولیو وایرس او تصدیق شوی خو د صوبې د سیاد د څنګې وزیر رحمت صالح بلوچ د ټلیفون پر کرشه مشال رادیو ته وویل دوی به په همدې سپتمبر میاشت کې د دې لپاره ځانګړی د پولیو کمپاین چلوي چې د یادو سیمو ماشومان له دې ناروغۍ څخه وژغوري موږ به په همدې سپتمبر میاشت کې د دې لپاره جدي ګامونه پورته کوو او راتلونکی چې مو کوم کمپاین دی په هغه کې به پوره پوره هڅه کوو چې همدا خطرناک چاپیریال ختم کړو او په همدې سیمو کې اوسیدونکو ماشومان له پولیو ناروغۍ څخه وژغورو په کوټه کې د سیاد د څنګه چارواکي بیا بیا وایي چې له ګزرن څخه ټول د هغو کورنیو ماشومان متاثر کیږي چې کورنۍ خپل ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي نه ورکوي او د همدې لپاره د صوبایي حکومت لخوا په دې ورستیو کې د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې د قبایلي مشرانو دینی علماو او سرکاري چارواکو ګډې کمیټې هم جوړې شوې چې همدا کمیټې به د دې ریفیوزل یا انکاری کورنیو ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي ورکوي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خیبر پښتونخوا د بنو خاروسیدونکو د سکلو د صفه او بود نشوالي لامل شکایت کوي دوی وای کورونو ته د سکلو د بو غزول شوی پایپونه زاړه او د غندو بو پنالو کې تیر شوی دي د دوی په خبره اړوند حکومتي ادارو ته خپل دغه مشکل ویلې خو په وینا چې غوي په اړه کوم اقدام نه دی کړی ډاکټران بیا د غندو بو سکل د بیلابیلو ناروغو د غټ سبب پتو غیا دوی لسیمه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر معلومات لري
د بنو خار اوسیدونکو غوایي نشي کولای چې د سکلو لپاره صفا او بتر لاسه کړي او دغه غندا او بنا قسمه قسمه ناروغي ورته لګیدلې د خار اوسیدونکو وایي میونسپل کمیټي ته په بیا بیا غیلې کړي خو د مودینه لګیدلې د صفا او ب پایپونه نه بدلوي د بنو خار اوسیدونکو طارق محمود وایي په غندا او صفا سکلو او ب کې فرق نشي کولای
چې دا سمرا سپه پینا د کنه د کمیټي اے دا د نالی بو د پپه بو شیخ څه کوم فرق نشتا بار بار مې دا سکول ولا ور لړلې دي میډ ورغلی په بوتل مې ورلې دي هو منه مطلب دا غدا چټي ما امر دا کمیټي امر دا خالی باز دغه پښه دی چې ته غوغه منه ته بازاري وخلی او چنه پلینا موت کو چنه ټټی نه یسي دا نه دا تیرې بو دی نه په دنالی شه دا مردوډ نالی دی دی بهږي او دا کرے ته غوند دلر سي
حاجی شرنزیف چې بنوخار کې د 15 کالونو نه د کپړې دکاندار دی وای چې دغه موده کې دوی نه دی لیدلې چې ګندا نالو کې ترشوي پایپونه چرتا بدل شوی وي
دا یو د ویم یاشت مخ شه دا سوه چې لکه تیرې به په دنل کې شرغلې وي دا د کم میټه ولې چې کیمه دی دغه سپوی وکړه به سپا شوې اې چې نن درې ما سروارو ما کیږي چې ورس کیږي چې بیا مثال غایب ته کې تیرې وي د ترلې لایک نه په چا غونډه ارشنه به پکشه دا نالي چې کیمه دونه د پپینه د په ګان نالیک شته دي کا چې سمره د مارسینا جوړیږي دا دغه نه جوړیږي کنه
بنو روختون کې ډاکټر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل گندا اوبنا کسما کسما ناروغی خوریگی
خطرناک بیماری دی ہیپاٹائٹس ہم کے دیشی گیسٹرونٹائٹس اور ٹائفائڈ فیور جو نور انفیکشن کے دیشی دغنا بیا چیسٹ انفیکشن جوڑے دیشی ہمیشہ مون دا کور ول دا مشمان دیتا یا چکمٹن دت دیت نصیحت دو چی مشمان ہوتا ہے پخی اوبا استعمال دے رہے ہارڈ واٹر یا خراب اوبا چی کمی دی یا گند اوبا چی ہر چر دے گا نا نو دا دغنا دا بیماری پیرا دیشی
دغه پښتنه مو چې کله د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او اوسنی وفاقي وزیر هاوسینګ اینډ ورکس اکرم خان دورانی نه وکړه نو دوی وویل متعلقہ چارواکو نه غوښتنه لري چې دا دوی دغه مشکل ته پاملرنه وکړي او صفاس کلو بو لپاره د کالونو نه لګیدلی پایپونه بدل کړي عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د عوامي نېشنل پارټي ولی خان ډلې او وف ننګرهار ته ورغلی او خدای خدمتکار غورزنګ د بانی باچا خان بابا په مزار یې ګلونه ایښي دي او ورته دواګانې کړې دي. نور حال لاله جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
دغه وفد چې د پنځ شنبې په ورځ جلال آباد ته راغلی او مشري د عوامي نېشنل پارټي ولی خان ډلې د اطلاعاتو مرکزي سکتر ملک ریاض بنګش کوله د باچا خان بابا مزار ته ورغلل او په مزار د ګلونو صادر وغوړاوه. د عوامي نېشنل پارټي ولی خان ډلې صوبایي جوائنټ سیکرټري ریاض مروت مشال راډیو سره په خبرو کې وویل باچا خان بابا چې خپل اخیری آرامګاه جلال آباد غوره کړی و دا په دې دلالت کوي چې لر او بر پښتانه د یو وجود غړي دي.
خپل ستر بابا فخر افغان باچا خان بابا په مزار باندې ولاړ یو هغه ډیر لوی مبارز را لاله هغه ډیر خصوص لارو هدي ادم تشدد په صفې په پیرو کارو هغه داسې سوچ و چې د لر او بر پښتانه به موږ څنګه یو ځای کو التری بابا د ملکیت د جایدات څخه کمینه و خو نن بابا ک دلته راغله په جلال آباد کې د ازادي خاورې باندې دمر پښتنو لوی کور باندې دلته نن د مقبره ده. نو دا یو پیغام ورکړي چې موږ د
دا عوامی نیشنل پلٹی ولی خان ڈلی صوبائی ترجمان امان خان مشال راڈیو سره په خبرو کې وویل د دوی د راتک مقصد دا دی چې پښتنو ته د امن او یووالي پیغام ورکړي.
دلته راتک مقصد چې کوم دی مونږه هغه مقصد او چې کوم فکر لپاره باچا خان او ولی خان جدوجہد کړو بیگم نسیم ولی خان په قیادت کې مونږ متحد یو او دلته راولي ګلو مور بیبي چې تاسو لاړ شي د پښتنو ته د امن پیغام وې سي د سوکالي پیغام وې سي پښتانه رونه دي چې چرته وي خدای دې خوشاله ساتي.
د عوامي نېشنل پلټي ولی خان ډلې د اطلاعاتو مرکزی سکتر ملک ریاض بنگش مشال راډیو سره په خبرو کې هغه وسلوالو باندې غږ وکړ چې غرونو ته ختلی د ټوپک په ځای قلم په ګوتو کې واخلي او د خپل خاورې د آبادۍ لپاره کار وکړي.
هغه غرونو تم خواس کوم چې ګم په غرو کې ناشتي دغه جنگ سلويخ کال په دې خاورې وشو او سومره بچي یتیمان شو سومره زما خویان دي بوري او کونډي په کورو کې ناشتي دي تاسو فائدہ وکا نه خو د افغانستان آباد کو نه د پښتونخوا آباد کا قلم را واخله ټوپک پرې دوا د دې بابا یو پیغام نه نیمون بیا ورکو
د د چې د ادم تشدد د فلسفي باني او د خدایي خدمتګار غورزنګ مشر خان عبدالغفار خان په 1988 میلادي کال د جنوري په 16 نیټه په پیښور کې ومړ او د مرحوم له وصیت سره سمي خاکي جسد په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی و. باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې واره بیا لند خبرونه ل عبدالحق کډاورو.
د ریکایا د افغانستان لپاره د سیمیز اقتصادي همکاریو شپږم کانفرنس چې نن په کابل کې شروع شو په کې د سیمې په کچه د توانایي ترانزیت سوداګرۍ او سرمایه‌کاري په اړه خبرې کیږي. د کانفرنس د پیل پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي وویل افغان حکومت د بهرنۍ پانګونې لپاره لازمي موقع برابرې کړې دي. له باجوړ د قومي اسمبلۍ غړي وایي ډېر ژر به باجوړ ایجنسۍ انتظام به د وفاق په ځای د خیبر پښتونخوا ته ورکړل شي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل د باجوړ له خیبر پښتونخوا سره ګډول یو ازمایشی عمل دی خو د پونا که دا ازمایش کامیاب سو نو شایي مومند خیبر ایجنسی په ګډون نوري قبایلي سیمې هم خیبر پښتونخوا سره ګډې سي. تحریک انصاف خیبر پښتونخوا خپل شپږ 500 غړو ته په بلدیتي انتخاباتو کې د ګوند د نظم ضبط خلاف ورزي په تور تنبیهی نوټس نور کړی دی. بیګا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې په یو غونډه کې دا فیصله وشوا. د یورپ لپاره د امریکا د فوجي ځواکونو قمندان جنرال فلیپ بردلیپ و سوال طالبان د داعش په نسبت د افغانستان لپاره یو اهم خطر بللی دی. ښاغلی بردلیپ چې نن یې په کابل کې یوې خبري کانفرنس ته وینا کوله وویل په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې د وسوال طالبانو په حملو د سړک د غاړې بمو چاودنو کې کموالی راغلی، خو ده زیاته کړه چې دغه حملې تر مخکینیو هغو خطرناکې او زورورې وې. افغان ولسمشر وای د انتخابي اصلاحاتو کمیشن په ډیره کمه موده کې ډیرې مهمو مسلو ته رسیدګي کړې ده. د ولسمشر ماڼۍ څخه په خپره شوې اعلامیې کې ویل شوي اشرف غني نن د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن له غړو سره د لیدنې پر مهال د دغه کمیشن د کارونو په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوې ده چې سبا به په امریکا کې سعودي بادشاه سلمان د ولسمشر باراک اوباما میلماوي. د سعودي عرب د بادشاه دا سفر څو ورځې مخکې تر دې ترسره کیږي چې امریکا کانګرس له ایران سره د سوي تړون لپاره رایه ورکوي. چین په دوهمه نړیواله جګړه کې د جاپان د ماتې کلیزې د پیکینګ په تیانمین چوکي په شاندارو مراسمو ولمانځله. په دې مراسمو کې چینایي چارواکي د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له یو شمېر بهرني مشرانو سره څنګ په څنګ ولاړ وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وایي په منځني ختیځ کې د شخړې له وجې یو کړ اووه دېرش لکه ماشومان د تعلیم له حقه محروم دي. د یونیسف نن خپور شوی رپورټ وایي په دغو شمېرو کې 40% د شام، عراق، یمن، لیبیا او سودان هغه ماشومان دي چې سکول ته د تلو عمرونه لري.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. زه ملیحا میرزاده، عبدالحی کاکړ او اساق اميري چې تکنیکی همکار دي درنه اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو ته ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ.